السلام علیکم. د سهار اته بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعالو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یونما پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاین سره د دې مسلې د حل کولو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړ. یونما همداراز لیکلي چې ملګرو ملتونو دې موضوع ته د متقی د رغنده پاملرنې هرکلی کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلي دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی، څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وګوري. د پولانډ د پارلمان غړیو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولانډ د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا وایي چې د افغان ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې چاودنې د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د عبدالله بن عمر د لومړی لوا په لومړی کنډک کې وشوه او لامل هم د یوې ناچاودې وسیلې چاودنه وه. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون وویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي، او د ایران د لوري د اټومي وسلې د جوړېدا د مخنیوي لپاره به تهاجمي هڅې پیل کړي. دا خبره امریکایي چارواکو په ویانا کې د لوړې کچې خبرو ته په اشاره سی این این تلویزیون ته کړې ده. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بشري حقونو بیلابیلو ډلو په یو وخت له د لادرکه شویو ښځینه فعالانو په اړه معلومات غوښتي.
د طالبانو په ردېدو ډېر باور نشي کېدی، د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی.
یو څېړنیز راپور ښیي چې قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي.
طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل شي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له ترکی سیال سره خبرې کړي. چاوش اوغلو د همکاریو ډاډ ورکړی.
په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ، او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکی هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
په امریکا کې یو ښځه او میړه د 4.5 میلیارد مجازي پیسو د غلا په تور نیول شوی، او دویمه نیمایي کې بشري حقونه او نیمه نړۍ پروګرامونه له یاده مباسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د بخنې نړیوال سازمان او د خزو او بشري حقوقو شلو نورو ډلو یا ور بیا د هغو افغان خزو د فوري خوشي کې د غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لا درکه شوې دي. دغه موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو لوري له خزو سره د تبعیض ترڅنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقوقو سرغړونه دوام لري. د بشري حقوقو د سر ډلې د خزو د حقوقو مرستیال هیدربار بی درکشو و افغان خزو ته په اشاره ویلی که طالبانو خزی نوینی ولی د دوی حکمت باید ومومی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشری حقونو د څار ډلې د بخشنې نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو مؤسسو د هغو ښځو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې درکه شوي دي. د دغو مؤسسو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ښځو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسې خنډ پېښولو مسؤل بللی دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په 9 او زهرا محمدي او مرسل عیار کې روانې بې درکه شوي دي. تر دې مخکې د هرات د شزو د محبس رئیسه عالیه عزیزی هم بې درکه شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو شزو نیونه تایید کړې نه ده. د بشري حقونو د څار ډلې د شزو د حقونو مرستیالې هیدر بار فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې که طالبانو دا شزې نیولې نه وي باید وی مومي.
د طالبانو په ردیدو ډیر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډیرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی، که دوی په خپله دا ښځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسلوالو سړو له لورې چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمیر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
نن هغه انجونې چې په خوای فعالیت یا کار نه وکړای راغلی او مبارزه کوي، ماته د دوی راتلونکی روښانه ښکاري، ځکه چې ډار ته یې غاړه کېنښوده.
د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړېده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و موریدل چې نړیوالو بنسټونو په یو وخت له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو افغان فعالانو ترک ولګوي. طالبان په ټوله کې ځان د ښځو حقونو ته اجمن بولي او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې پوهنتونونو ته نجونې هم تللی شي، خو په دې شرط چې اسلامي حجاب به مراعتوي. بل لور ته په یوه څیړنیز راپور کې ویل شوي چې په قطر او پاکستان کې هم د یو شمیر طالب مشرانو لونې او زامن پوهنتونونو او ښوونځیو ته ځي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لونې په خصوصي ښوونځیو کې درسونو ته دوام ورکوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوی چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو لونې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثر نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لونې د قطر او پاکستان په خوانځیو او پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یو پخوانی غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچی پلاوی غړی هم دی ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. ده ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د انجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شونونکې عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړو زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین ووسی. دا ښه خبره ده. زه په دې اند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانی دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروری ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د انجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمایي کې درته بشري حقونه او نیمه نړۍ اونیزې خبرونې لرو. اوس هم راپورونو ته دوام ورکوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو حکومت ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالب سرچینو په وینا محمود چاوشغلو پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې دا ژمنې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبري وکړه. د همداراست د افغان جنو تعلیم مهم وبالو ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې تلیفوني خبرو کې د کابل هوای ډګر په شمول د افغانستان د هوای ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیې د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد د شاغل یو متقی او اوغلو د تلیفوني خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیه په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 200 ټنه بشري مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او دغه میرمن چې په کورونا اخته شوې دي د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګه په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیه هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
شغل زیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 1200 ټنه نور مرسته هم ولې شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې چلاد او ازبکستان له بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالات په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شغل اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په داسې حال کې چې یو وار بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې د افغانستان یوازې په 5 روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو درملنه کیږي او درې ډیرس نور د درملو وسایلو او ډاکټرانو د کموالي لکه بلابند شوې دي. د افغان جاپان روغتون چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي اکثرو ډاکټرانو له دریو میاشتو ماشونه نه دي ترلاسه کړي. دا چې دغه روغتونونه له نورو کوم ستونزو سره مخامخ دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ډاکټرانو درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سوانګ مواد هم نشته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درملیز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
د سخت حالت سره مخامخ شوی یو لکه د اکسیجن درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکونکو له درو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لوري د روغتون د تودولو امکانات لري، نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 8 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بیلابیلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړې دي.
حاضر دمه موږ کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړې چې ژر به 15 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې تر اوسه پورې په سلو کې شاوخوا 22 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن ان جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د ازادۍ رادیو د راپور خبرولو وروسته د دریو ماشومانو له بیوزله پلار سره بیلابیلې مرستې وشوې. شاوخوا یو میاشت وړاندې ازادۍ رادیو په کندهار کې د دریو ماشومانو د پلار احسان الله په اړه راپور خپور کړ. احسان الله ته خدای په یو ځل درې زامن ورکړي وو، خو د بیوزلۍ له کبله یې د هغوی پالنه نشوی کولی. د ازادۍ رادیو له راپور وروسته بیلابیلو کسانو د دغه افغان ملاتړ ته ورودانګل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ازادي رادیو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبري وکړه او پر هغه راپور خبر کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې زامن ورکړي، وخو د بیوزلی او مسکینۍ لامل دا غوی پالنه نسوي کولای او مجبور دي چې یو یا دوه وپلوري. احسان الله وایي د ازادي رادیو د راپور خبرېدو وروسته ورسره یوې خارجي میشتي افغاني د یو کال لپاره د د ماشومانو پالنه پر غاړه باخیستل، او هم ورسره یوې بلې خارجي خبريالي د $1500 نقدي مرسته وکړه. د وی د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بیلابیل خوراکي توکو یو ډکه کراچي هم ورکړي او نور بیلابیل مرستي هم ورسره سوي دي.
زما پښون کې یعنی لکه دوباره چې ما تخته پک ژوند راکې، هغه په دې خاطر چې مقصد زړیر زی پول بتلم پروتیکار درې دانی اولادونه راکې. نو بیا دغه څخه چې ما د راپور نشو سو همکارانو در ازادي رادیو څخه یوې شته مقصد د یو کال د پاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه اخیسته، او بل یې خورکې چې وسه $1500 زما د پاره نقدي مرسته درته غزای پر دغه همکارانو راستول او راولې ده. نو تشکر به خمه نه نزم کوم علاج دی وساتي. بل یو دوس انډیوالو قریب دی، هغه مقصد ریړی وي د پرچین میده شان سره برابر کړی دی.
احسان الله د مرسته کوونکو او ازادي رادیو مننه کوي چې د اولادونو سره د مرستې سبب سو.
نو زه به خي زیات خوشاله ام دغه کارکونکو چې دغه ځای پر راغلي دي. از ما ژغ پورته کړی دی په شخصا د ازادي رادیو څخه چې په ټوله دنیا او مسلمانانو زمر د افغانانو باندې از ما ژغ پورته کوي. ورته زه یو مزورکار سړی ما د اولادو یکنه یعنی لاس ورځې دولس ورځې شاوخوا کېدل چې دی پیداسي و از ما ژغ اچانه اورېدل.
احسان الله هم داراز پر نورو خارج میشتو او بډای هیوادوالو ژغ کوي ترڅو د غوندي د نورو بیوزلو افغانانو سره هم ورته مرستې وکړي او په دې بد اقتصادي حالت کې دا غوی لاسنیوي وکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره دوه ورسته چې نږدې شپږ میاشتې کېږي د غربت او بیکاری کچه زیاته سوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو جوړه د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د بیټکوین د غلا په تور ونیوله. که محکمه د دې جوړې جرم ثابت کړ، تر شل کاله په حبس محکومېدلې شي. اسمت ساروانی تفصیل اوروي.
دا جوړه تورن ده چې په 2014 میلادي کال کې په سایبری حمله د بیټکوین له ویپاڼې د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت غلا کړې ده. اف بی آی وای چې د هکرانو له لوري د بیټکوین د لیږد را لیږد له مخې د دې جوړې څراک ولګاو او له هغې څخه د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت بیټکوینونه ضبط کړای شوي دي. دا په امریکا کې د مجازي پیسو یا بیټکوین د غلا تر ټولو ستره قضیه ده. د 4 کلن الیا لیشتینشتاین او د هغه د یو 10 کلنی مېربني هیتر مورګان پردوسی غور د سه شنبه په ورځ د نیویارک په منهټن کې پیل شو. د امریکا مرستیال لوی څارنوالي لیزا موناکو وای دا دوسیه شي چې د مجازي پیسو غل خوندې نشي پاتې کېدی. د دې په وینا د دې جوړې نیول کېدو وشو چې د ډیجیټلی پیسو د جرمونو څرک لګېدای شي. په 2014 میلادي کال د بیټکوین پر ویپاڼې د هکرانو په حمله کې کابو د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت بیټکوینونه غلا شول او له دې کبله د بیټکوین ارزښت 40% ولوېد. کچیرې د شتاین او د هغه د میرمنې جرم ثابت شي، تر 40 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوریدونکو له دې سره د خبري ټولګي پای ته ورسیدو. زه په اتنیم بجو بیرته راستنیږم. اوس می مایک خپل همکار ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زما سلامونه ومنه. په داسې حال کې چې د طالبانو په لیکو کې میرمنې نشته، خو د دوی ځواکونو له لورې په افغانستان کې د بیلابیلو افغان معترضو میرمنو له نیولو او بندي کولو نه وروسته یو شمیر میرمنې په دې چاره انتقاد کوي، خو طالبان دغه انتقاد ته ځواب نه وایي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دا کار د طالبانو د هغه ادعاو په خلاف دی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته پابندي بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت هیڅ ښځینه ځواکونه نه لري، ځکه نو د دوی له لورې د معترضو میرمنو او نجونو نیول او په نامعلوم ځای کې بندي کول سم کار نه دی. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمیر میرمنو وخت نا وخت د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره لاریونونه او اعتراضونه وکړل، خو اوس د دغه اعتراض کوونکو له ډلې یو شمیر نیول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو دا د طالبانو کار بللی، خو طالبانو لا هم په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی ښودلی. د دغه میرمنو د نیولو کیسه د تمنا زریاب له هغې ویډیو وروسته رابرسیره شوه چې د نوموړې په وینا طالبان د شپې له لوري د کور تر وره ورغلل او د دې او د خور د نیولو هڅه یې وکړه، خو لا هم د نیول شویو اعتراض کوونکو میرمنو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو حکومت د نړیوالو بنسټونو له سختو انتقادونو سره سره تر دې دمه د ورکو میرمنو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه دي ورکړي او په ځینو مواردو کې آن د دوی نیول رد کړي، خو انتقاد کوونکو دا ځل د طالبانو د شعار او عمل ترمنځ توپیر په نښه کړی. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبانو د دغه میرمنو د نیولو او بندي کولو په برخه کې د هغه اداګانو په خلاف عمل کړی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته ژمنتیا بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت په نظامی تشکیلاتو کې هیڅ میرمنې نه لري او په زندانونو کې په دنده اخته میرمنې هم بیرته خپلو دندو ته نه دي ګرځېدلې، خو طالبان بیا هم میرمنې نیسي او په زندانونو کې اچوي او د دوی د اداګانو په اړه هم څه نه وایي. د افغانستان د میرمنو د یووالي ټولنې غړي فوزیه وحدت ویلي حق غوښتنه جرم نه دی او ښځې اړ دي چې د طالبانو له لورې د لګېدلو محدودیتونو په وړاندې چې د ښځو ژوند د تریخ کړی غږ پورته کړي.
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسئ، د هغه د کلینیک څخه وباسئ، د سړک له سر څخه نیسئ، حوزې ته یې وړئ، قومندانۍ ته یې وړئ، امنیت ته یې وړئ، د کوم اصولو په اساس باندې وړئ، په کوم جرم یې وړئ، تاسو دغه پوښتنې ته باید جواب راکړئ. څه ډول یې وړئ؟ تاسو خو نه د ښځو بندیخانې لرئ، نه د ښځینه پولیس لرئ، په کومو امکاناتو تاسو دغه ښځې وړئ؟ تاسو همیشه د شریعت، د قانون، افغانیت په دې اړه مغږ پورته کړی ده. څه شو ستاسو هغه عزت، هغه افغانیت، هغه غیرت؟
میرمن وحدت له طالبانو غواړي چې د میرمنو د نیولو او بندي کولو پر ځای دي له دوی سره د خبرو میز ته کینی. یو شمیر معترضې میرمنې وایي چې طالبانو د حاکمیت له پایله د ښځو اعتراض ته د زور په ژبه ځواب ورکړی. یو اعتراض کوونکی میرمنه راضیه بارکزی ادا کوي چې د اعتراض پر مهال یو شمیر طالبان ولیدل چې اعتراض کوونکو میرمنو ته لاس واچوه. نوموړي د ښځو په برخه کې د طالبانو عمل د اسلامي اصولو خلاف بولي.
دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان
د عدالت غوښتنې په اعتراضونو کې زه ښځو ته د طالبانو لخوا د لاس اچولو شاهده یم، تر دې چې دوی اوس کورونو ته ورځي او میرمنې او نجونې وړي. دا کار اصلا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی. طالبان له اسلامه یوازې د شعار په ډول ګټه اخلي او خلکو ته دوکه ورکوي، آن تر دې چې زیات شمېر طالبان خپله په اسلامي زده کړو نه پوهېږي.
و حتی اینا دانش اسلامی ندارد.
د یو شمیر سیاسی فعالان و باور هم داده چې طالبان د اسلام له نومه په ګټي د افغانانو انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د سیاسي چارو یوې فعالې شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي اصولو پر بنسټ باندې تاسو یو څوک په زندان کې نشئ ساتای بغیر د یو محکمې نه، تاسو یو څوک به اجازه دی یو چا کور ته ننوتای نشئ، تاسو په یو میرمنې باندې لاس نشئ چیکولی. هر څه په اسلام کې خپل چوکاټ لري چې متاسفانه نن طالبان هغه چوکاټ نه مني. متاسفانه په دې باندې سخت در دیگم چې زمونږ په ملک تیر څلوېښت کلونو نه مخکې د اسلام په نوم باندې څه کوم تجارت و نه پورې هم شته دی.
په همدې حال کې د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل د حکومت په بیلابیلو برخو کې د میرمنو موجودیت مهم بولي او وایي
باید ټول توقیف خانې او زندانونه باید چې هلته میرمنې ساتل کېږي، انجونه ساتل کېږي، باید چې د هغوی مدیریت او د هغوی نگهداري د خزینه پولیسو او مدیرانو طرف ها وشي. له طالبان هم دغه جدي غوښتنه ده چې دوی باید په دې مسله باندې باید پوشي او باید پوشي چې دوی نشي کولی چې د دوی ساتنه یا د دوی مدیریت په نارینه باندې وکړي.
له څو ورځنیو پر لپسی هڅو وروسته هم ونتوانی دوی چې په دغه راپور کې د شوی او ټولو انتقادونو وی داګانو پاړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، مرستیال ویان بلال کریمی، د استخبارات ویان همراز خلیل او د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی یو هم زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د شریعت له پلوه که چېرته کومه ښځه مجرمه وي پولیس کولی شي هغه ونیسي. د یادونې ده چې تازه د سې شنبې د ورځې په مازیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما په یوه خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت دی د دین جونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږه له ازادي راډیو ناوړی ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه دنیا ګولیم د کابل چرسیا بلوسوالۍ نه ازادي راډیو ته د پیغام پریږدم. کابل چرسیا بلوسوالۍ نشل د خرانو ډاک کلی کې کومې مرستې کیږي هغه مرستو څاروی کې شوی دی خو توری سره هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. څاروی کېږي بار بار څاروی ولا راځي خو کومک هیڅ ډول نه دی شوی. موږ له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ مرستې بل چوکاړي کوره کې شوې څنګه شوې باید معلومات ورکړل شي خلکو ته او یا کومک ورکړل شي.
سلامونه نیکی هیلی احترامات د ازادۍ راډیو ټولو خار کوم کوته هله د چروغ جوړ به یو د سیاست په جامو کې وي. د ازادۍ رډولو نشراتو خبرونو او مجلونو موږ په خورا درنخ منندوی. په تیر شلو کلو کې ازادۍ رادیو خپل ولسونو خلکو ته په بیلا بیلو برخو کې کره جزئیات او نشرات کړي دي. د خوار غریب او مظلوم غږ تر چارواکو او مسولینو رسولي په چارو کلا بریالیتوبونه او لومړیتوبونه درته غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او د شلمې کلیزې بشمیره تبریکیانې تاسو ټولو ته همکارانو ته وایم اوریدونکو ته وایم. زه صدام کلم یارم د کندهار ولایت څخه. ماشاءالله چې ازادۍ راډیو تر دغه وخته پورې خپل شل کلن سفر په خیر ورسوي او ټول اردوونکو ته ښه خدمات وړاندې کړي دي. ماشاءالله ازادۍ راډیو په خبر نیوز کې ماشاءالله ډیر ښکلې خبرونه خپروي په هر ساعت کې. تر څنګه د خلکو ټولنیزو مسایلو ته ژمنه راډیو ده. ماشاءالله موږ په ویاړو په داسې راډیو چې خلکو د خلکو لپاره په بیلابیلو ژبو باندې او د بیلابیلو هیوادونو څخه خبر خپروي. وکټ ډیر څه مزنې زده کړی دي. په ټولنیزو مسایلو کې مو ډیر څه زنې زده کړی دي. په حقوقي مسایلو کې مو ډیر څه زنې زده کړی دي چې همدا ازادي راډیو یې او همدا سره روانه وي.
سلامونه نیکی هلی می در واخلې ناصح جان ما د چین لوسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت. دلته خو د ازادي راډیو نشرات په 0.5 اف ام سره په بشپړ ډول کار کوي او خسته بل دا چې د ازادي راډیو خو موږ ځانګړي مینوال یو. په خاص کر د طالبان راتګ څخه وروسته موږ ډېر مینوال شوي یو په دې خاطر چې دا یو بهرنی مقصد راډیو ده او تاثر لاندې نه راځي د چا او بې پرې خبرونه وړاندې کوي. ډېر مننه.
ستاسو هغه پیغامونه وو چې موږ ته مو ثبت کړي وو. که په خپله سیمه کې داسې څه د ویلو لرئ چې فکر کوئ باید نورو سره شریک شي او نور ترې خبر شي نو موږ ته یې په دې ټلیفوني شمیره ثبتولی شئ. 00 22 11 2 45 15. 00 22 11 2 45 پینزلس. تر بیا خیچاری په نور خبرونو کې زمالا همکارانو سره اوسئ.
اوریدونکو له دې سره د دغه خبرونه دویمه نیمایي ته نږدې شو. اتنیمې بجې دي. وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه بشري حقونه او نیمه نړۍ لرو، خو راځئ چې اوس د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بيدرکه شو فعال افغان خځو د برخلیک پاړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یونما پر خپل ټویټر پاڼه کلی چې امیر خان متقی پروند ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي اساس د برالاین سره د دې مسلې د حل کولو لپاره د حل ځلو ډاډ ورکړ. یونما همداراز لیکلی چې ملګرو ملتونو د موضوع ته د متقی درغنده پاملرنې هرکلای کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلې دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی، څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وګوري. د پولند د پارلمان غړیو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا وایي چې د افغان ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې چاودنې د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د عبدالله بن عمر د لومړی لوا په لومړی کنډک کې وشوه او لامل هم د یوې ناچاودې وسیلې چاودنه وه. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي او د ایران د لوري د اټومي وسلې د جوړېدا د مخنیوي لپاره به تهاجمي هڅې پیل کړي. دا خبره امریکایي چارواکو په ویانا کې د لوړې کچې خبرو ته په اشاره سی ان ان تلویزیون ته کړې ده.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چې ګور کوتر نه وړي لور نه ودوي. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خو آیا پوهیږئ چې که چیرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
اوس خو جسمان جامع داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي. دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده ورور ده خورګان ده او د دې لپاره دا خونه ده جلۍ ته انتخاب ورکوي. جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. ترغه چې ګور کور ته نوی راوړي نو لونه به د کور چارې سمبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لال ګل د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري. ورته غوږ شئ.
هول به زوی ته واده وکړو چې ګور خپل راوړو کور ته د کور کارمارونو بیا وکړو بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا مال دوپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو دا په چاو کو باید په ګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل ور مثلا مور یې نشي کولی، موږ نشو کولی، باید ګور راوړو زوی ته واده وکړو بیا هغه به کارونه وکړو بیا لور خپل ور کړو. مثلا
د فراه اوسیدونکي نرګس چې پنځه لونه واده کړي وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر و خو کله چې نیک او خلک په مرکه ورغلی لوري ورکړی ده. د ته نه د کتلې چې لومړی باید انګور راوړ کړی. وای اکثره داسې انجونې لیدلې چې د ورور په کور کې اوسېږي، ټول ورځ د کور له کار سره دغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي یا په کور پاتې کیږي یا هم داسې چاته ورودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتا ده یا بچه یک مشکل داره یا عصب روانی داره، ور چکار مینه ای دختر بیچاره که سن دزی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه، برای چی که بچه ما زن نگرفته دختر من با چو نکنه، یه خون نشد.
زوی معتاد دی، روانی یا کومه بله ستونزه لري، بیانو چه کوی؟ جلی چې شل کلنه ده هغه پریږدي چې زما نازدانه زوی اول واده وکړي بیا لور ورکوو، خو زموږ د فرا خلک بیا داسې نه کوي. هر وخت چې ښه مرکه راشي خور او لور ورکوي، ځکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رایبارۍ نه راځي. بل د جلی عمر هم تیریږي، زه کینم چې زوی ته ښځه وکړم، لور بدبخته کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
بری پیدا کنم ما بشینو که بچه ما هر وقت زن میگیره ما دختر خور بدبخ کنو که بچه ما یک کارس بخوام یارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانا.
میرمن ناجیه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وایي لومړی باید زوی ته ښځه وکړو، د لور واده بیا آسانه دی. حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلی خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لورې په کور کې نوله، اوس یې څوک نه غواړي. له بسه چې ډېرې خبرې اوري اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسې خبر ده که هغه اول زوی د واده کوي یا انجینۍ واده کوي؟ انجینۍ بیا پاتې کیږي یا داسې زاړه کیږي یا مسړی ښځې لري دا دوام ښځې کوي؟ داسې خبر ده. بیخي از رواني هم تکلیف لري، بیا از اعصاب هم ضعیف کیږي، د بهر نه دننه که پاتې کیږي هزار حیث باندې هغه نقصان لري. هغه برو ښځې راځي نه ناوی راولي، هغه ناوی ته وایي ته دا کار وکړه، دا وایي ته مزدور باندې کار وکړه، خواده نه ده، خواهنده نسته، دا خلق دغه سیکلی. بیا هغه جلکه متختی ده، خراب چلن کوي، داسې زور باندې خبرې کوي که تا پاتې شوې په کور کې تاسې خواهند نه ملاویږي، داسې خبر ده. نه، دا زور باندې کوي، دا خپل مور و پلار و هغه ده مجبوری کوي، گناه ده پلار و مور دی که نور کوي په وخت باندې، نه هر څوک راځي نور کوي. خپل زوی واده کوي بیا خپل جلکی داسې پاتې کیږي، وایي زه خپل زوی ته اول واده کوم بیا تا جلکی ده بعدن واده وکړه، باز داسې بیا ځلا کیږي، سر سپین کیږي.
کومې نجونې چې د کورنۍ د بېغورۍ له وجې یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي له واده څخه پاتې کیږي، له رواني اړخه هم سختې تر فشار لاندې وي. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره.
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، د دې ترڅنګ چې څه رواني ستونزو سره پراتلونکي کې مخامخ کیږي، غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کیږي غواړم په لنډه توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونو خپل لورګانې کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې دوی د نوي نسل د رامنځته کېدلو خنډ ګرځېدلی دي. دویم، موږ متاسفانه سنتي ټولنه استو، کله چې یو څوک قانوني سنې پوره شي او واده ونه کړي، د ټولنې خلکو د ضربین لاندې راځي، یا په عامیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس پسې خبرې کوي. او د دې تر څنګ هغه پلرونه چې خپل لورګانې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دو باید خپل لورګانې ورکړي، او کله چې دوی زوی مشر شه
قانوني سنتوري سي د خپل زوی تدیم کوج دا وکړي خو نه دی پری دی چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کی. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانو براتلونکي کې څوک چې ریبار راځي ورته نه ورکوي څه رواني ستونزې بي ویلی شو چې په استراب باندې اخته کیږي د راتلونکي نه ډار لري په ژوره خپګان اخته کیږي د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري د نامنی احساس کوي د یوازیتوب احساس کوي د دوی هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي پلرونه یې څوک چې ریبار راځي نه ورکوي د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي د انګیزې نه درلودلې یو سبب ویلی شو په ټوله کې د خوشحاله ژوند سره نه مخامخ کیږي مه پرېږدئ چې خپل لور ژوند خپل بلاس باندې تباه کړي
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډېر پام کوي مناسب ځای ورته ټاکي او تر خپل توانه ښه راتلونکی ورته غواړي درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کیږي له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم
دا مشکلات خو ډیر ده اول کې دا چې جلیام خوخ لري انتخاب لري هغه کولی شي خپل ژوند مسیر تعین کړي د دې لپاره دا خدای چې داسې کار بنشي اوس خو اسمنګ جمعیا داسې دا چې یو جلی ټول خلک غیته خبر کړي هر رقم خبر کړي او دا چې په باندې سرنګ خبره اوري او په کور کې سرنګ خبره اوري دا یوازې جلی پويږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده ورور ده خورګان ده او د دې لپاره د خونه ده
هر چلی څوکي
جلی ته انتخاب ورکي جلی هم حق لري چې ژوند وکړي داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې جلی پریخي ده چې دا ورسته به واده کوي اول باید زوی ته واده وکړي بیا ماغه سپاتې سوي
او داسې واقعې خپل لیدلې ما سمون په خپلوان کې داسې جلیان ده هغه عمر هم داسې تیریږي او زره شوې ده د دې لپاره چې د غورور په اتو اول وده شي او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سره ته ورکی هغه یو خیز لري دویم خو زده انتخابي دا سي مشکلات راځي هیڅ څوک د جلی حق نه ورکی
دسې کورنۍ دې لیدلې چې سره لیدلې چې هغه انجلۍ خپل نه ورکې نه وده یې بل ورځ بیا ورته یو ډول په مېسلو پیغور هم ورکې
پیغور خو خامخا ورکې د زموږ جامع خو همدا ساده دروازې بندي شي او د خلک خولې نه بندي هر څه وایي دا چې د ځلیک کوم ایو لرل د ځلیک والی تر اوسه وده شوې نه ده خامخا پیغور ورکې او تهمت هم ورکې د ځلیک کوم بل چا سره مینا لري بل چې خوخته د دې لپاره دا څه خدانه وایي چې دا جلی خو حق ورکړي نه ده فلار د دې امور د دې ورور دا څه ویل چې اول باید ورور وده شي بیا ته ما څه پات کیږي او زره کیږي
ایتاس په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده
په کورنۍ کې تر اوسه خو کوم خبر شوې نه ده زم خپل نه یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زم پیغله یم
هم دا اوس دې تاسو کار خاص ګران را دي مور پلار دې څورته وای
مور پلار مې اوس خو هم دا وای د ما لور زوی غوندې مې ده د زمون کار کی او زمون خرج مصرف د روړي د دې لپاره زه اوس د جلې مې نه ورکم ځکه چې د جلې مې ورکم زمون په کور کې سوق نشته چې زمون خرج مصرف راوړي د دې لپاره از اوور کې او داسې هم وای چې د دې تحصیل پاتې ده چې دې تحصیل خلاص بشي او د جلی باید د خپل خوخ نه یو څوک انتخاب وکړي و ده بشي
د څه باندې وای چې اول انګور راوړم بیا دا و ده
خامه خوي زه خپل مور پلار مې پیژنم خامه خوي
څه وای
وای چې اول انګور راوړم بیا چلی
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې هر کله له خو خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مور کوي زکه وړ او درنه خلک د تاسو وار تل د رایباری پنیت نه ټکوي نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر راوړنو او سنزور څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00 400 شل 22 یولس
سلیریشت شپاک سواو یو تربیا پارزای که چیاست اللہ ممال او ملگره.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420212640001.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږیږو. دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واضح کړئ خبوي.
سلامونه وی کی هلی. د ملت حق هغه حق حقوق دی، د ژوند حق لري، د سوکالی حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځای غوره کی، شغل او کار ځان ته غوره کی، او نور دولتي خدمات لکه معارف او صحت او تعلیم او تربه او اوبه او برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که عده قلبه ده ازادی سلب نشی ده شریعت بچه
کرد. افغان صاحب، په کومو مواردو که او ده کومو دلائل لمخه زینی وقت ده ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی حالتونه دی پاقبه نبه بس نکو، په یو سوکال جون که تنها یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی، او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنه مچ د چا حقوق به نقص کیږي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره ده چې موږ یو عادله نه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره مسئله باید مقابل کې ودرېږي، او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو، نه د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي، او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټوله نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي. د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو مواردو کې، او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضی قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده، د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي، هغوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم، که موږ اسلام په واقعي شکل بنې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي، انشاءالله دا ستونزې به نه وي. چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلې دي، او هغه ډېری مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوقو پلي شي، او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی کنه ده شوی
دقیقا را شوی دی زمونږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباع او د حقوق او وجایدو په برخه کې مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي د اتباع هم پکې معلوم دي د هر اند خلکو محفوظ ده حق به تعلیم لري حق به ژوند لري حق به استوګنځي د انتخاب لري حق به کار لري حق به تحصیل لري د حقوق دي او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي چې هلته په نورو قوانینو کې مدني قوانینو کې هم د اتباع حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده که د اساسي قانون پرتله کو موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې اکله باندې افسوس چې پلی نه شو
کورودان افغان صاحب د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي د استخدام او نیول ته ټول خدمات لکه صحت تعلیم تربیه صحي مسائل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش پاکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي دا د دولت حقونه دي او داسې نور چې هغه باید کومه حقوقو رعایت کړي که چیرې یو وړ خې دغه شو د مانه چې یا په کتابیز ده یا په کې یو بل ستونزه ده یا په کې بې توجهي ده چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتیانه او د حقوق د اتباع او د حقوق د نه رعایت کول له کبله ړنګ شوي دي او بیا به مړنګيږي
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي نو د ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور
چپتیا حل لار نه ده د هر وګړی هر تبا باید خپل د حقوق دفاع په دې باندې شران واجب ده حتی که څوک د چپ حریم باندې نوځي هغه قتل واجب کیږي هغه باید د خپل د حقوق نه د خپل حریم نه باید دفاع وکړي نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چوک کورته نه نوځي او شریعت او قانون او اصول د حق ورکړي چې تا ته برید پرې وکړه که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې دا معنی چې ته مرګ سرحده پورې باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي د مختلفو لارو چارو نه د قانوني او اصولي لارو چارو نه او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي
افغان صاحب اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شي ودی که څنګه
څنګه مې چې مخکې ویلې دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قران عظیم شان ده او روسي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوق او د وجایب د اتباع او د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي نو په اساس د دې او په نظامونو کې په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانين د مور حیثیت لري په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دي موارد ته اشاره شوې ده تنه څه شي چې ډېر محسوس کیږي او اړین دي هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام مشتون ولري چې کما حقوق هغه پلي کی او هر څوک د دولتي ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرچه تر اغلی مده داسې احساسونه کی چې تاجک ورشي پښتانه ته احساس وکړي یو پښتانه ته تلایم یا پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلم ترال چې هغه نظام دا هغه د نظام چارواکي دي او هغه باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو ورونو خپل خپلوانو ترمن باید هیڅ نوع تبعیض دغه نه کړي عملي نه کړي
افغان صاحب تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په ویټولنه کې د ملت حق نقص نشي ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي
پیشنهاد عدالت ده عام عدالت نننی نظام تزما پیشنهاد داده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیز تلمن ونه وهي برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي خدمات یې راره کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو عطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کی او د دې باید پالوي وکي، دا باید تطبیق کی، عملی کی، ترڅو موږ د پخوانه سلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زمونږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
ساقی پمے کدی میو